دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان احمد الله چوال په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب پر افغان طالبانو غږ کړي چې باید په نورو هیوادونو کې جګړې ته ولاړ نشي. نوموړي پرون په کابل کې په یو غونډه کې ویلي چې هر څوک له افغانستانه به هر ملک ته د جهاد په نیت ځي هغه جهاد نه ګڼل کیږي. نوموړي زیاته کړې چې طالبان دې د جګړې کولو شخصي خواهش له کبله د طالبانو حکومت ته زیان نه رسوي او ننګونې دې نه ورته پیدا کوي. بلخوا د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې افغانستان د نړۍ هیڅ هیواد ته خطر نه دی. متقی له الجزیره تلویزیون سره مرکه کې چې د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد تیره شپه په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې ویلي د تیرو دوو کلونو راهیسې چې دوی په افغانستان واکمن شوي د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی پیښ شوی. امیر خان متقی داسې مهال دا څرګندونې کوي د جمعې په ورځ د پاکستان د جمعیت علماي اسلام ګوند مشر مولانا فضل رحمان پر پاکستانی حکومت غږ وکړ چې له طالبانو وغواړي چې په خپل خاوره د هغو کسانو مخه ونیسي چې د ده په خبره په افغانستان کې پناه اخیستي او پاکستان کې بریدونه کوي. نن یو وار بیا کابل او ورڅیرمه ولایتونو کې د نسبتا شدید زلزلې ټکانونه هیڅ شوي. تیره شپه هم د کابل په ګډون د افغانستان ځینې ولایتونه زلزلې ولړزول. په دې زلزله کې هم چې د شپې پر اته بجو او 10 دقیقې وشوه د مالی او ځاني زیانونو راپورونه نه دی ورکړل شوی. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د تیر شپې زلزله د ریختر په مقیاس 15.7 درجې او مرکز یې هم د هندوکش د غرونو لړۍ و. د دې ادارې په خبره د زلزلې ټکانونه د افغانستان ترڅنګ په پاکستان، هند، تاجکستان او ازبکستان کې هم احساس شوی. چارواکي وایي د پاکستان د سینا ایالت له نواب شاه ولسوالۍ سره نږدې له پټلۍ څخه د مسافر وړونکي اورګاډي د خوایدو په پیښه کې د وژل شویو شمېر 40 ته رسېدلې او تر 40 زیات ټپیان دي. د سین د سکر د اورګاډو ادارې یو لوړ پوړي چارواکي محمود الرحمن لاکور سنوي ته ویلي چې نن د هزاره اکسپرس په نوم د اورګاډي لس ډبې نواب شاه ته څیرمه له پټلۍ واوښتي. د په پیښه کې د وژل شویو او ژوبلو د شمېر د زیاتېدو ویره وښوده او زیاته یې کړه چې په سیمه کې د ژغورنې چارې روانې دي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د شمالي کوریا رسنۍ وایي د دغه هیواد رهبر کیم جونګ اون هغو فابریکو ته چې د میزایلو انجینونه، توپونه او نورې وسلې جوړوي امر کړی چې د دغه هیواد د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره خپل ظرفیتونه لا پسې زیات کړي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د شمالي کوریا خبری آژانس راپور ورکړی دی چې کیم جونګ اون له پنځشنبه تر شنبه پورې د ستراتیژیکو کروز مزایلو د انجنونو د پیلوټ الوتکو توپونو او راکټ لانچرو د تولید پروسه وکتله. د شمالي کوریا رهبر په غیر معمولي ډول د وسلو د تولید څو تاسیسات داسې وخت ګوري چې هیواد هڅه کوي بیلابیل ستراتیژیکې او متعارفې وسلې جوړې او خپل ډول ډول وسلې نندارې ته وړاندې کړي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د هند تاریخي پیزایي توغندې د سپوږمۍ مدار ته دننه شوې. موخه سویلي قطب دی. د چندریان درې ماموریت د جولای پر 14 نیټه پیل شو. د ماموریت کې سپوږمۍ ته یو داسې ماشين استول شوې چې له سپوږمۍ ګرچاپېره وګرځي، بل دا چې د سپوږمۍ پر ځمکه به ځای په ځای کینی او شاوخوا ځوونه به کوي، او درېیم ماشین یې لکه موټر داسې دی د سپوږمۍ پر ځمکه به هرې خواته ګرځي. د سلواکیا ولسمشر زوزانا چایوتووا د خپل هیواد نه وګړو ته اجازه ورکړي چې اوکراین په وسلوالو ځواکونو کې خدمت وکړي. اوکراین د 2022 کال فبروري میاشتې راهیسې د روسیې د يرغل په وړاندې مقابله کوي. د سلواکیا رسنیو پرون راپور ورکړ چې ولسمشر چاپوتووا پر 15 درخواستونو غور وکړ او له ډلې نه درخواستونه تصویب کړل. دا چې پاتې غوښتنلیکونه ولې رد او نه یې تصویب شوي وضاحت نه دی ورکړل شوی. د لوګو له ډګره وروسته خبردار چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نن د پاکستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د اګست میاشتې په 22مه، 23مه او 24مه نیټه د افغانستان په کوربتو په سریلانکا کې درې یو ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. اعلان شوی لوبډلې مشري به حشمت شهیدی کوي د وایلو د چې په لومړي ځل به دواړه هیوادونه د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ تر سره کوي او تر دې وړاندې د شلوریزو سیالیو په لومړنۍ لوبلړۍ کې افغانستان دوه د یو پر وړاندې پاکستان ته ماتې ورکړې وه. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې کړي.
د امریکا غږ شنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ته
د طالبانو د حکومت چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د اغیزو څخه شپږم زیات اغیزمن شوی هیواد دی. د دې ادارې چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ادارې جی ای ایف له د محلي ژمنو تر څنګ د نړیوالو ادارو څخه د دوو ځنډیدلو پروژو د تمویل پیل لپاره د څه باندې 1400 میلیون ډالرو پورې نقدي پیسې ترلاسه کړي. اکرام شینواری رپورټ راغلی.
د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې سرپرست حافظ عزیز الرحمن د یک شبه پورز د دغه ادارې د څلورو چارواکو سره کابل کې یو ګډ خبري کانفرنس ته ویل چې افغانستان د نړۍ په هغو شپږو هیوادو کې شامل دی چې د اقلیم د بدلون د اغیزو له امله یې وروستۍ کلونو کې ډېر زیات زیان لیدلی دی.
په داسې حال کې چې موږ د اقلیم په تغییر کې په ډېره کمه اندازه ونډه لرو. سیلابونه، وچکالي، د ځنګلونو اور اخیستنه او طوفانونه د اقلیم د بدلون د اغیزو بیلګې دي.
طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس ویل دغه ادارې په تیر یو کال کې هڅه کړې چې د چاپیریال ساتنې نړیوالو ادارو سره اړیکې ټینګې کړي او د چاپیریال د ساتنې په برخه کې له نړیوالو بنسټونو یو څه مالي ملاتړ هم ترلاسه کړي.
په تیر کال کې موږ وتوانېدو چې د محیط زیست د نړیوال تسهیلاتي صندوق چې د جیب په نامه سره یادېږي د هغه صندوق څخه 10 میلیونه ډالرو په اندازه مالی تعهد ترلاسه کړی او همداراز د بهرنیو چارو وزارت په همکاري د 10 محیط زیستي او د اقلیمي بدلون پروژې چې په تاریخ کې اچول شوي وې له ډیپلوماتیکو لارو تعقیب شوې چې له دې جملې څخه لنیکه مرغه دوه پروژې دا مهال عملا پیل شوي دي.
هغه وویل چې په دې پروژو کې یو د 10 میلیونه ډالرو د ځنګلونو او سرزینو د دوامداره مدیریت پروژه ده او بله د ځمکې تخریب د مخنیوي د $1.8 میلیون پروژه شامل ده. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکو ویل چې تیر کال د عامه خصوصي سکتور د 1300 پراختیایي، زیربنایي، صنعتي او تولیدي پروژو او فعالیتونو چاپیریالي او ټولنیزې اغېزې ارزول شوي چې 209 پروژې او فعالیتونه تایید شوي او 1 نوي پروژې او فعالیتونه د چاپیریال د معیارونو د مراعاتولو له امله رد شوي دي. دغه چارواکو ویل چې تیر کال د لمانځه تللو د خطر سره مخ وحشي ژوو او نباتاتو د ساتنې په هدف خصوصي شرکتونو ته د وحشي ژوو نړیوال تجارت لپاره 2 جواز لیکونه ورکړل شوي. د 1300 ژوو او نباتاتو له ښکار او سوداګرۍ څخه مخنیوی شوی او 1300 ډالر وحشي حیواناتو او مرغانو د قاچاک مخه نیول شوی ده. چاپیریال ساتل یو متخصص سیز منتظر شاه هم وایي چې د اقلیم بدلون پر افغانستان باندې ډېرې اغېزې کړي دي.
د اقلیم پیښه ډېره درنه پیښه ده او دقیقا کومه ارزیابی په دې اړه باندې نشته. خو د تخنیکی فرضی علم خویلې شو دوامدار وچکالی چې دا زمونږ په هیواد باندې یو ډیر بد اغیز لرلې دی. یو زمونږ مثلا محصولاتو باندې منفی اغیز لري، محصولاتو کمښت راغلی دی، په مالدارۍ کې کمښت راغلی دی او همدارنګه په تولیداتو کې مو کمښت راغلی دی. دومره خبره ده چې تودوخه کچه په هیواد کې اوچته شوې ده. همدا اوس مثلا د په خو په پرتله بارانونه ورختونه دا کم دي. دا په خپل دی بایس کېږي چې تودوخه نور هم زیاته شي. همدا رقم بي وخت ورختونه چې په افغانستان کې اوس دا لړۍ ډېره په چټک روانه ده او موږ تاسو شاهدان یو چې په دغه مخکې موسم کې تقریبا ډېرې زیات بارانونه وشو. په موسم چې هغه کرنې ته دومره ګټه نه درلوده او دا په خپله یو اقلیمي بدلون و چې بي وخت عمل وکړ او زمنګ بسکران په واسه چکټو کې د زیان او تاوان سره مخ کړ.
د دې د مخدم ملګرو ملتونو د بشري مرستو د افغانګۍ دفتر وچا ویلو چې افغانستان په ډیره لوړه کچه د اقلیم د بدلون د ناوړه اغیزو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د افغانګۍ دفتر د جولای په 14 د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې افغانستان د نړۍ په غوښته سره وادو کې شامل دی چې په ډیره لوړه کچه د اقلیم د بدلون او طبي پیښو د ناوړه اغیزو سره مخ دی. وچا ویلي سختي وشکالۍ لا د شدت په حالت کې دي. معیشت له منځه وړي او لوږه زیاتۍ حرارت د نړیوالې کچې له اوسط څخه په چټک ډول لوړ روانه. چې چاپیریال تخریب غواخي او معیشت د غسر
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د طالبانو دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد په خپل تازه سرګندونو کې ویلي چې څوک د افغانستان بهر د جهاد په نیت ځي دا جهاد نه بلکې جنگ دی. مجاهد په داسې حال کې دغه سرګندونه کړې چې پاکستان په دې وروستیو کې د هغه هیواد په شمیر ترګري زبریدونه کې د افغانانو کلتیا باندې خبرې کړې دي، خو طالبانو دغه اداګانې رد کړې. په موقعې رپورټ ته
د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد د یاد وزارت قومندانانو او منسوبینو ته په وینا کې چې ځینې برخې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون خبرې کړي ویلي که څوک له افغانستان څخه بهر د جهاد په نیت ځي دا جهادي جهاد نه بلل کیږي.
اوس خو امیر امر دی، اطاعت یې واجب او فرض دی او لازم دی. که څوک د افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت ځي جهادي جهاد نه بلل کیږي. دا رسالت تاسو وګورئ کوي امیر مجاهدین د جنگ څخه بند کی او بیا هم
مجاهد دغه سرګندونه په داسې حال کې کړی چې پاکستانی چارواکو په دې ورستیو کې په پرله پسې ډول د یاد هیواد په یو شمیر ترهګریزو بریدونو کې د افغانانو د لاس لرلو ادعا کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت کې د دولت وزیر هنار بانیکر د اگست په دویمه د آج نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وویل د طالبانو حکومت ته داسې اسناد او شواهد سپارلی چې په پاکستان کې په ترهګریزو بریدونو کې د افغان اتباعو لاس لرل ثابتوي. د پاکستان په باجوړ ښار کې د جولای په 13مه له ځانمرګي برید وروسته د هغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف تور پوری کړ چې افغان اتباع په پاکستان کې په ځانمرګو بریدونو کې لاس لري.
زه فکر کوم دغه اظهارات په خپله اندازه ورته کوي چې دوی په نورو هیوادو کې د همسایه هیوادونو منطقه او دنیا کې د جهاد تکل لري او دوی د دې ادرس نه دنیا نه آرامه دی منطقه او همسایهګان چې ګویا تهدیدېږي د دوی امنیت د دې ادرس نه. په دې خاطر دوی غواړي چې اطمینان ورکړي چې ګویا موږ دا تکل نه لرو. په پاکستان کې په حملو کې په ځینې حملو کې افغانان دخیل ګڼل شوی دی او پاکستان اوس دا مسله راپورته کړې ده. ملا مجاهد غواړي چې دغه اندېښنو ته جواب ووایي او خلکو ته ووایي چې نور جهاد ختم دی، تاسې باید په افغانستان کې په خپل ځان باندې تمرکز وکړي. زه فکر کوم چې دا د پاکستان د اندېښنو راکمول دي.
په عین وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوتو زرداری ګواه کړی که د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر ضد د کیدونکو ترهګریزو بریدونو مخاونې نیول شي نو پاکستان بیا دا اختیار لري چې په ترهګرو پسې افغانستان ته ننوځي. خو د چارو شنونکي وایي پاکستان په دې کار سره خپل پړه پر نورو اچوي.
بلخوا پاکستانیان هم غواړي چې خپل ملامتي خپل پړه پر نورو واچي. پاکستان د اقتصادي، امنیتي او سیاسي بحران په غېږ کې راګرځي او پاکستانی مشران کوشش کوي چې د خپل خلکو توجه د داخلي مشکلاتو څخه بهر ته واړوي.
خو د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا له الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې افغانستان د نړۍ هیڅ هیواد ته خطر نه دی او د هغوی تر واکمنېدو وروسته د نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی متوجه شوی.
موږ خو د دوحې په تړون کې هم دا راغلي دي او تر هغه مخکې هم موږ دا ژمنه کړې وه او خپل ژمنه ولاړو چې د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کیږي. موږ هیڅ هغه چاته اجازه نه ورکو چې هغه د موږ خاوره د نورو په ضد وکاروي.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په فعالیت اندېښنه څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو راپور کې چې څونه مخکې خپور شو څرګنده شوې چې د طالبانو حکومت د القاعده ډلې سره نږدې اړیکې لري. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
امریکا
یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د محکمې د خوا د فساد په تور په بد محکوم شو او د پولیسو لخوا پرون په خپل کور کې ونیول شو. که د پاکستان ستره محکمه د ابتدایي محکمې حکم منظور کړي نو ښایي عمران خان په ټاکنو کې د ګډون نه بې برخې شي. په موکړې دغه رپورټ ته
د پاکستان په خوانی صدر اعظم له هغه وروسته ونیول شو چې په اسلام آباد کې یوې محکمې خان په فساد محکوم کړ. خان د $615,000 په ارزښت د حکومتي سوغاتونو په خرڅولو تورن شوی و. د په محکمه کې حاضر نو چې قاضي پرده د 3 کالو د قید سزا واوروله او $350 جریمه کړ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د محکمې دا پریکړه د عدالت پر مخ تور داغ بللې.
عمران خان د اساسي قانون د لسمه ماده مطابق د محاکمې په لړ کې خپل اساسي حق نه دی ترلاسه کړی.
د پاکستان د قانون لمخې عمران خان اوس د 15 کالو لپاره صدارت ته ځان نومولای نشي مګر دا چې محکومیت یې لغو شي.
مونږ اوس چا ته رای ورکړو؟ مونږ د چا لپاره وځو؟ مونږ د عمران خان په غیر د ټاکنو په حق فکر هم نشو کولای.
خان مخکې ویلو چې د پاکستان اوسنۍ حکومت هڅه کوي چې دی او د هغه ګوند په انتخاباتو کې لګډون څخه لري وساتي. خو د پاکستان د اطلاعات وزیر مریم اورنگزیب په یو بیان کې ویلي چې د عمران خان نیول له راتلونکو ټاکنو سره هیڅ تړاو نه لري.
چور هغه غل دی، څه یې چغلا کړی و نیول شوی دی، باید ځواب ورکړي او سزا ورکړ شي. دا له سیاست سره هیڅ تړاو نه لري.
د عمران خان نیول کېدل په پاکستان کې د ناکراریو نوې څپې ته لمن وهي. که څه هم چې خان د اعتراضونو غږ کړی و خو ښکاري چې پلویان یې دې غوښتنې ته زیات پام نه دی کړی او رو مخکې روان دي. دا ځل د تحریک انصاف ګوند رهبري هم پر سوله ییزو لاریونونو ټینګار کړی دی.
ملکیتونه مه ورانوئ، قانون په خپله مه پلی کوئ.
کارپوهان وایي چې دا پریکړه ښایي د خان شهرت ته زیان ونه رسوي خو دا به د هیواد په کمزوري دیموکراسۍ باور له منځه یوسي.
نه یوازې د هغه د پلویانو په منځ کې به ژور خفګان وي، بلکې حتی د هغو خلکو په منځ کې چې په دې باور دي چې دیموکراسۍ ته باید دوام ورکړل شي او دیموکراتیک بهیرونه باید له خپل مسیر څخه بهر نه شي.
د عمران خان حقوقي ډلې اعلان کړی چې د استناف غوښتنه کوي او د ابتدایي محکمې حکم نه مني. د امریکا غږ
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خپرونې درولې دي، خو امریکا غږ په پوره منطق خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي څپو خپل خپرونې ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزارت 290.0 څپو اوریدل شي. ماخوانی پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 11590.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدل شي. سپینه خبری یا روکو راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسې غږ یا صدای شما خپرونه په لنډو څپو 2015.0 9315 میگا هرتز اوریدل شي.
د امریکا د کانګرس جمهور وختن کې غړي حسي کوي چې د ولسمشر بایدن د زوی هانټر بایدن په اړه پلټنو ته زور ورکړي. ترسو قضیه د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د قضیه سره چې 2000 کال د ولسمشر د ټاکنو په پایلو بدلولو تورن دی یو ډول وخای په موکړې په دې حقله تفصیل
د متحده ایالاتونو د استازو جرګې جمهوریت غوښتونکو غړو د هانټر بایدن په اړه د عدلي وزارت د هغه هوکړې په اړه پلټنه پیل کړې ده چې تیرونه یې ماته شوه. په هوکړه کې د ولسمشر د زوی څخه غوښتل شوی و چې د 2 کلونو د مالیاتو د نه ورکړې اعتراف وکړي تر څو د نوموړي لخوا د ناقانونه وسلې ساتلو قضیه یې وبخل شي.
موږ باید معلومه کړو چې آیا عدلي نظام د ټولو امریکایانو لپاره مناسب ده، نه دا چې یو عدلي نظام د بایدن د کورنۍ او بل د امریکا لپاره وي.
د استازو جرګې مشر کیون مکارتی وغوښتل چې د هانټر بایدن قضیه د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ له قضیې سره چې د پنځمه په ورځ د 2020 کال د ټاکنو د پایلو بدلولو په تور محکمې ته حاضر شو برابر وکړي. مکارتی د ټولنیزو رسنیو له لارې وویل چې د ټرمپ تورنول د هانټر بایدن له قضیې د خلکو د پام اړول وو او د 2020 کال د ولسمشر د ټاکنو پر مخکښ نوماند د برید په موخه دی.
پر هانټر بایدن تورونه چې په پرتلیز ډول د ټیټې کچدي د ټاکنو د بې باور کولو د تورونو سره چې مونږ په متحده ایالاتونو کې نه دی لیدلې د پرتلې وړ نه دی، خو که بیا هم غواړی چې د سیاسي نظر څخه ورته وګوري دا لیدل به د قانون د لید سره ډیر توپیر ولري.
د کانګرس جمهوریت غوښتونکو ګواښ کړی چې ولسمشر بایدن به د خپل زوی د سوداګرۍ په بهرنیو معاملو کې د ښکېلتیا د هغو تورونو له امله چې تایید شوي نه دي د استهزاء لپاره وپوښتي، خو بایدن چې په وروستیو کې د انفلاسیون د کمښت په اړه خبرې کولې دا خبرې په ټوکه یاد کړې.
خای دوی پریکړه وکړي چې د انفلاسیون د کمېدو له امله مې استهزاء کړي، زه نه پوهېږم خو راته په زړه پورې ده.
دونۍ په پایل کې د هانټر بایدن په خوانی شری کانګرس ته وویل چې د تیرې ویلې سیسې په اوږدو کې هانټر بایدن څو ځله د سوداګرۍ بهرني شریکان د پلار سره غولي تر څو هغه ته د لاسرسي تصور وپلوري، خو هغه وویل چې ولسمشر بایدن هیڅکله د خپل زوی په سوداګریزو معاملو کې نه دی ښکیل شوی. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د نن غهار او کولر په ګډون د هلسو ولایتونو کې د کانکور دویم پړاو ازموینه پیل شوې، خو له دولسمه ټولګي خزینه فارغانو ته پکې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې. دوی پوښتنه کوي ولې د تعلیم حق اخیستل کیږي. په موکړې دی رپورټ ته
د کونړ دا زلمیام دا څو ورځې مخکې په یو ترافیکي پیښه کې زخمی شوی او پرون په ماته په خده کانکور ازموینې ته ورسېدلی و. وایي د ځان او افغانستان لپاره دغسې سختۍ ګاللی شي، خو د کانکور په ازموینه کې د خزینه و نشتون ناهیلې کړی.
ناهیلی او خواشینی یم او همزول خویندې ته چې له دغه امتحان نه محرومه دي. حکومت نه ډیره هیله کوم، تمه تې لرم چې زموږ دغو خویندو ته زمینه برابره کړي تر څو له موږ سره ګډ لوړې زده کړې ترسره کړي او خپل هیوادوالو ته خدمت وکړي.
وایي د امتحان په صحنه کې دغه حالت ځوراوه چې آن د خپلې کورنۍ خزینه غړي پوهنتونونو ته له کامیابېدو پاتې شوې. دا د سګنی کال کانکور دویم پړاو دی چې د کونړ او ننګرهار په ګډون په 14 ولایتونو کې اخیستل کیږي. د ازموینې ملي ادارې ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د حکم په اساس یوازې له نارینه وو د کانکور ازموینه اخلي. ځینې هغه جنکۍ چې سګنی کانکور ته تیاری نیولې و خو اجازه نه ده ورکړل شوې له امریکا غږ سره غږېدلې. دوی وایي هیڅ چاره نه لري په غیر له دې چې وژاړي.
خبیګم چې نور مونږ یې جوړې نش کوله چې د کانکور په امتحان کې ګډون وکړو او هغه هیلي او هغه ارزوګار چې مونږ په خپل ځړ کې لرو په واقع تبدیل کړو. زه ډیره خواشینې یم د دې حالت لپاره، نه شم کولای چې خپل درد بیان کړم. پوهېږم دا زما یوازې زما درد نه دی، دا ټول افغاني نجونو درد. پښتانه زه هغه افغان چلی يم چې نن ورځ نشم کولای د کانکور په امتحان کې ګډون وکړم خپل هلی په واقعیت بدل کړم زما یو ځینی ګناه دار چې چلی يم زه د وسنی نظام څخه هیله لرم چې مونږ ته نور د تعلیم او تحصیل اجازه راکړي ځکه مونږ هم حق لرو چې تعلیم وکړو او تحصیل وکړو
دا ازموینو ملي اداره چې مشري د طالبانو د لوړو زده کړو مخکینه وزیر عبدالباقی حقانی کوي ویلي چې سګنې کالبه 150,000 کسان د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي خو تر اوسه د کانکور ټول ګډونوال ناری نه دي د جمهوریت په وروستي کال د کانکور د ازموینې په ګډونوالو کې د خزینه او برخه نږدې 40% ته رسیدلې وه د تیر کال په دسمبر کې د طالبانو د مشر هیبت الله خونزاده په امر په ټولو پوهنتونونو کې جناکۍ لزده کړو وګرځول شوې که څه هم ډېری جناکۍ چې په پوهنتونونو کې وي سګنی کال ته پته موي چې ګنې بیرته به زده کړو ته ستنی شي خو دا ځل کانکور د هغوی هیلې مو وژلې طالبانو لاول سره ویلي چې د نجونو پر وړاندې د منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو د تړل کېدو پریکړه لنډمهالې ده مګر په دې دومره اوږده موده کې لام د دوی امرستاني راونه رسید او ورځ تر بلې په خزینه او د ژوند او تعلیم کړی راتنګوي زبیولا غازی آشنا تلویزیون
په یوکرین د روسیې د یرغل راهیسې څه باندې 1,500 یوکرینیان د امریکا د لاس انجلس ښار ته کډوال شوي دي الینا کوچیت وا یو له دې کډوالو نه ده الینا وروسته له هغه امریکا ته کډواله شوه چې میړه یې د ماریوپول په نانوایی باندې د راکټي برید لامله وبجلې شو د امریکا خبریالې سوتلانا برستنسکا رپورت ورکوي چې څنګه د یوکرین یوې نوې سوداګري د نورو کډوالو سره مرسته وکړه په موکړې دی رپورت ته
اولینا کوچیتوبا پلاس انجلس کې د مور مهرباني وکړې په نوم د یو نوی رستورانت آشپزه او شریک ده اولینا وروسته لاغه چې میړې په ماریپول کې په راکټي برید کې ووژل شو له اوکراین څخه امریکا ته راکټواله شو د میړې د غم د غلطولو لپاره هغې او د هغې کورنۍ هڅه وکړه چې یو کوچنی کاروبار پیل کړي
کله چې موږ دلته راغلو موږ په یو کور کې له دریو کورنیو سره ګډ ژوند کوو چې اکثره ماشومان وو ما د دوی لپاره ډول ډول خوراک جوړول دوی ټول وویل مور مهرباني وکړئ بیا مو په دې نوم دا رستوران پرانست
د دوی د ډمپلنګ په نوم خوراک او خواږه آنلاین پلورل دومره بریالي شول چې دوی په دغه د پیزا په پخواني رستوران کې خپل کاروبار پیل کړي د دې رستوران شریکا او نور یې انا کوچیته وا وای چې د دوی پرې دون کې اکثره اوکراینیان امریکایان او چینایان دي
چینایي پیریدون کې ډوډۍ خوښه بي او دا د دوی لپاره ډېر د خوښې وړ خوراک دی څنګه موږ د مثال په توګه د سرکیو او کرام سره د اوکراین دمپلنګ جوړو
د اوکراین د دودیزو خوراکونو په لیست کې دمپلنګ هم شامل دي چې په اوکراین کې د ویرنی کې په نوم پیژندل کیږي پراټه پنیر پنکیکس لکري مو څخه جوړ شوی خوراکونه شوروا او خوږی هم موندلای شي ان وايي د دې خوراکونو ذائقه په دې رستوران کې د امریکایي مکسیکوي او اوکراینی کارکونکو له برکته ده
دا خوراک دوی له خوړو ته پیل لري مونږ دلته اکثره چینایي کورنۍ لرو چې زمونږ همیشګي مشتریان دي او زمونږ د ټولو ډولونو ډمپلنګي اخیسته دي
نوې راغلي اوکراینیانې کاترینا کوروا او دیانا کودریا دلته د قهوې جوړون کې په توګه کار کوي
زه د دې ځای ډیره منندوی ما ځکه چې دا ډیر مهم دی چې څوک مو د ملاتړ لپاره موجود وي او هغه هم زمون په مورنۍ ژبه خبرې وکړي کله نا کله د کډوالو لپاره د نوي ملګري موندل ډیر سخت دی دا ځای رښتینی اوکراینی روحیه لري موسیقي خواړه او مهربانه خلک داغه خبره ده چې زه هم دلته د نورو ټولنو سره د لیدو فرصت لرم او دوی ته خپل کلتور معرفي کوم
دا کډواله کورنۍ مخ په وړاندې ځي او په دې لټه کې دي چې د رستورانتونو یو سلسله پرانیزي او د دوی د کنګل شوی خوړو کاروبار ته وده ورکړي ورځنګ د امریکا واشنگتن
قدر مونږ اوریدونکو تاسو د امریکا آشنا رادیو نن زموږه خبری خبرونه واوریده موږ تاسو ته د دې اجازه غواړو چې خبرونه وي او اوریدلې وي خدای په امان